د ماسپخین دو بجې شوې د یو ساعت پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر شکایتونه یې ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د کارکوونکو لاسوهنه څرګندوي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون وایي د انتخاباتو کمیسیونونه باید سرغړونکي عدلي ارګانونو ته ورپېژني. دغه راز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشاء رئیس سره مو د حقیقت صدې په پروګرام کې هم د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. خو مخکې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه چاودنې کې لکتر لګه دروش کسان مړه او اویاو زیات ټپیان شوي. د اوکراین کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد په ختیځ کې له سیمه ییزو حکومتي ودانیو څخه د بیلتون غوښتونکو د وتلو خبرې ناکامه شي، دوی به له قوې څخه کار واخلي. خو لومړی به صفي الله سانګزي ته ورکړو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو ویل د انتخاباتو شفافیت به هر مرو په پام کې ونیسي او شکایتونو ته به په جدي توګه رسیدګي وشي. د بلې خوا فیفا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسوي د انتخاباتو پر ورځ یو لزر سرغړونی او درغلی شوې دي او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د روغتیا لنډیوالې ورسخه لمنځنه وکړه. اوس هم پر خبرونه، افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو ویل چې د انتخاباتو شفافیت به هر مرو په پام کې ونیسي. احمد یوسف نورستانی او عبدالستار سعادت نن په یو غړې خبري غونډه کې ویل چې د خلکو رایو ته درناوی کیږي او انتخاباتي شکایتونو او درغلیو ته په جدي توګه رسیدګي وشي. ښاغلی سعادت ویل په انتخاباتو کې درغلی شوی خو دوی به په شفاف ډول وڅیړي.
درغلی شوی، تقلب شوی، خو موږ ژمنی او متعهد یو چې د قانون د حکم لمخې د انتخاباتو د محترم کمیسیون صلاحیت دی چې په قرنټین سره ناپاک رائے معلوم کړي. که خدای مکړه د انتخاباتو کمیسیون په دې کار کې پاتې راغی، موږ یې نه پرېږدو.
خغلی سعادت په داسال کې په انتخاباتو کې د شوی درغلیو په اړه خبري وکړي چې تمه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو قسمی نتایج په څو ورځو کې اعلان کړي. لبلی خوا فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وی د سارونکو دراپور په حواله په انتخاباتو کې یو لزر سرغړونی او درغلی شوې دي. د دې مؤسسې رئیس نادر نادری نن خبریالانو ته ویل د سباندې یو لزر درغلی او سرغړونو راپور د دوی د 9500 سارونکو په حواله ترتیب شوی.
همکارای ما در مرکز عملیاتی در روز انتخابات
زمونږ همکارانو د انتخابات پر ورځ په عملیاتي مرکز کې د سباندې یو لزر درغلی او ستونزو راپور ورکړ. نادری زیاته کړه د یادو درغلی او ستونزو راپورونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري څو په څیړلو کې لازم اقدام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وړو موجوداتو سترو ګواښونو تر نوم لاندې د روغتیا نړیواله ورځ ولمنځله. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل په همدې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د سل کې د روغتیا نړیواله ورځ لمانځي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې د وړو حشراتو په واسطه د مالاریا او سلداني ناروغي خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. هغه دلیل ویل د دې ناروغي د وقایې لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي. او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د متحده عربی اماراتو له صدر اعظم سره پرون ماښام پر ځینو مسایلو ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر له خوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر کرزی او صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسه او د دوه هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراختیا مهم مسایلو چې بحث پرې وشو. د افغانستان مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه به جنا خلکو ځای وړاندې کړي.
پولیس او روغتیایي چارواکي وایي د پاکستان د مرکز اسلام آباد په لمن کې د بمی چاودنې له امله لکته لګه دروش کسان مړه او لاویاو زیات ټپیان شوي دي. بم د سبزیو او میوې مارکیټ کې چې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ پروت دی خلاص شو. پولیس وایي شاوخوا 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد د میوې په یو کارټن کې ځای پر ځای شوي وو. عین شاهدانو مشال راډیو ته ویلي چاودنه سهار وختي هغه مهال وشوه چې کارګر او خلک میوې اخیستو ته راټول شوي ول. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال سلطان اعظم تیموري د چاودنې په سیمه کې خبریالانو ته ویل
تقریباً 8:15 کے قریب یہاں پر بلاسٹ ہوا ہے اور یہ پلانٹڈ
چاودنا دسہار داتو بجو 1500 دقیقوں پر شاوخوا کے وہ شپ بم کے شاوخوا 15 کلو گرام چاودن کی مواد استعمال شوی ول بم پہ یو کریٹ کے زے پر زے شوی ول. پاکستانی طالبانو په ویلامه کې په دې چاودنه کې د حالات رد کړی او وایي د بلوچستان یلد د ټرین یا اورګاډي په پرونی چاودنه کې هم دوی لاس نه درلود. په دې چاودنه کې لکه 12 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوی ول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین افاکوف وایي که چیرې د هیواد په ختیځ کې له سیمه ییزو حکومتي ودانیو څخه د بیلتون غوښتونکو د وتلو خبرې ناکامه شي، دوی به له قوې څخه کار واخلي. افاکوف د حکومت له غونډې وروسته نن په کیف کې خبریالانو ته وویل د ودانیو د اشغال مسله به په راتلونکو دوه ورځو کې حل شي. د زیاته کړه د حل لپاره دوې لارې دي، یوه د خبرو او بله د زور. په سلګونو روس پلوو اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ په ختیځو ښارونو دونیتسک، خارکوف او لوهانسک کې په حکومتي ودانیو یرغل کړی و. د سې شنبې په ورځ په خارکوف ښار کې بلتون غوښتونکي د اوکراین د خاصو ځواکونو لخوا له ودانیو څخه وویستل شول، خو په دونیتسک ښار کې اعتراض کوونکو د سیمه ییز حکومت له ودانیو څخه د خلکو جمهوریت په نامه د یو خپلواکه دولت اعلان کړی او د ودانۍ چاپیرې بندې اچولې دي. د اوکراین د دولتي امنیتي خدمتونو ادارې نن وویل په لوهانس ښار کې د دې ادارې د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه 150 کسان وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن د مونتینګرو او سلواکیا له مشرانو سره د اوکراین په حالاتو بحث وکړ. بایدن د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د مونتینګرو له صدر اعظم میلو دیوکانوویچ سره وکتل او دواړو مشرانو د بالکان حوزې د حالاتو او دغه راز په اوکراین باندې د روسیې د فشار په اړه خبرې وکړې. د امریکا مرستیال جمهور رئیس له ناټو سره د مونتینګرو د یوځای کېدو هڅې وستایلې او ویې ویل متحده ایالات له اروپا سره د مونتینګرو د نږدې اړیکو ټینګولو د هیلو ملاتړ کوي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن دغه راز په ټلیفون کې د سلواکیا له صدر اعظم رابرت فیسو سره خبرې وکړې او دواړو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین له ځمکني حاکمیت څخه د سرغړونې او په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه بحث وکړ. جو بایدن له سلوواکیا څخه مننه وکړه چې اوکراین ته د انرژۍ بله لاره پرانستې ده. لویدیځ هیوادونه دا لاره مهمه بولي او دا ځکه چې د روسیې په طبیعي غاز به د اروپا تکیه کمه کړي. په هند کې د 15 اونیو پارلماني انتخابات نن دوهم پړاو ته داخل شول او په څلورو شمال ختیځو ایالتونو کې رای ورکونې پیل شوې. د وسلوالو قومي ډلو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو د مخنیوي په مقصد په دې ایالتونو کې امنیت ټینګ شوی دی. د هند واکمن ملي کانګرس ګوند او اپوزیسیون د ملتپالو هندوانو بهارتیا جنتا ګوند هر یوه په انتخاباتو کې له وړو او مذهبي ډلو سره ائتلافونه جوړ کړي. د هند پارلماني انتخابات به په لسو پړاوونو کې د مې په 12مه پای ته ورسیږي. ټاکل شوی چې رای د مې په 14مه وشمیرل شي او نتیجې هم په هماغه ورځ اعلان شي. په دې انتخاباتو کې شاوخوا 915 میلیونو کسانو ګډون کړی. په بغداد کې د یو لوړ بمي چاودنو له امله زیات شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د بغداد په شیعه ګاونډ کې نن د شپږو بمي چاودنو راپور ورکړ شوی. اسوسییټډ پریس اژانس د پولیسو په حاله ویلي په چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا چاودنې د صدام حسین د رژیم د ړنګېدو د 12مې کلیزې په مناسبت شوي. په عراق کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د شخړو او په لویدیځ ولایت انبار کې د سنی وسلوالو د تهاجمي حملو د بیا تازه کېدو اندېښنې زیاتې شوي. ټاکل شوی چې په عراق کې د اپریل په 1 پارلماني انتخابات وشي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د تاجکستان چارواکو په هیواد کې د جمهوري ریاست د سمو انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې سازمان وړاندیزونه نه منلي. په تاجکستان کې د انتخاباتو څارنې لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د هیات مشر پاراشیوا بادیسکو نن په دې هیواد کې د تیر کال نومبر میاشتې انتخاباتو په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. بادیسکو وایي د تاجکستان ټولې ډلې باید د انتخاباتو په ګډون په ټولو بدلونونو کې برخه واخلي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ماموریت وایي د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان وروسته له هغې یو ځل بیا انتخاب شو چې مخالفو کاندیدانو ته د نوملیکنې په جریان کې سخت خنډونه واچول شول. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. خبرونه دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر شکایتونه یې ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د کارکوونکو لاسوهنه څرګندوي.
فعلا بیشترین شکایاتی که ثبت شده علیه کارمندان کمیسیون انتخابات است.
یو عمده شکایت هم د رای او په یو شمیر مرکزونو کې له وخت مخکې د رای پاڼو خلاصېدل دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل هم مني چې دا یوه تخنیکي ستونزه نه وه.
د رای پاڼو کوم بوت موضوع غواړم یادوري وکم. د تخنیکي لحاظ دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډېر قابل د قبول او اعتبار نه لري.
په قصدې پروګرام کې مولا خاغلی امرخیل سره د ترسره شوې انتخاباتو اړوند مسلو په باب خبرې کړې. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون بیا وایي د انتخاباتو کمیسیونونه باید سرغړونکي عدلي ارګانونو ته ورپېژني. د غرازه اوري چې په اسلام آباد کې چاودنې له شلو زیات کسانو وژل. په اوکراین کې د ورستو پیښو له حاله مو خبرو. د غراز د حقیقت د پروګرام ترڅنګ خبرونه په دوهمه نیمه کې انصاف پلټه کې پروګرام هم اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر داسې شکایتونه ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د کارکوونکو لاسوهنه څرګندوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالصدار سعادت دا څرګندونې نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. سعادت وویل که دې شکایتونو ته په جدي ډول رسیدګي ونشي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم وویل که د دوی پر کارکوونکو باندې د درغلیو تورونه ثابت شي نو لوی څارنوالۍ ته به معرفي کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اورئ.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو درغلۍ او سرغړونې یې په انتخاباتو کې ثبت کړي او زیاتوي کې ونه څېړل شي د دې بهیر شفافیت به متاثره کړي. د دې کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې ژمنه وکړه چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه شوي شکایتونه به په جدیت سره وڅېړي.
فعلاً بیشترین شکایاتی که ثبت شده علیه کارمندان کمیسیون
اوس ډیر ثبت شوی شکایتونه د انتخاباتو کمیسیون د کارکونکو پاړه دي. د انتخاباتو کمیسیون منی چې د دوی کارکونکو په ځینو برخو کې د رایو خوندیتوب ته کار نه دی کړی. خو دا ستونزه شته دا چې د چا په هڅونه او تشویق دا کارونه شوي دا به وروسته معلومه شي. خو اوس هیله کوم چې ښو نتیجو ته ورسیږو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه له دوی سره 1402 رسمي شکایتونه ثبت شوي چې څه باندې 200 د انتخاباتو د کارکوونکو په اړه دي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات 13 شنبه ترسره شول چې څه باندې 1 میلیون افغانانو پکې ګډون وکړ. د جمهوري ریاست د کاندیدانو ځینو څارونکو هم شکایت وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر کارکوونکي په درغلیو کې شامل وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی بیا وویل کچیرې د دوی په کوم کارکوونکي د درغلیو شکایتونه او تورونه ثابت شي لویه څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي.
ما له اوله ویلي چې که د انتخاباتو کوم کارکوونکی په غیر قانوني کار یا سرغړونه کې شامل یا تورن شي موږ هغه څارنوالۍ ته معرفي کوو. دا د ټولو کمیشنرانو او کمیسیون قاطع تصمیم دی او عملي کوو یې هم.
ټاکل شوی د افغانستان د انتخاباتو قسمي نتیجې په څو راتلونکو ورځو او ابتدایي نتیجې د ثور په 4 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو مسؤلین وایي چې دوی به په دقت باطل رایې له اصلي رایو جدا کړي او د ثور په 4 به د دې انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
و مورېدل چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون مشر وایي ډېر شکایتونه یې ثبت کړي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د کارکوونکو لاسوهنه څرګندوي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون بیا وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د انتخاباتو په ورځ په پراخو درغلیو دلالت کوي. د دې فدراسیون مسؤلینو نن په انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې سرغړونکي عدلي ارګانونو ته وروپېژني. دوی دا هم وویل که چېرې انتخابات دوهم پړاو ته ځي نو یو کاندید ته هم باید حق ورنکړل شي چې له انتخاباتو تیر شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم مني چې له هغو کسانو سره به جدي چلند کېږي چې په انتخاباتو کې سرغړونې او درغلۍ کړي دي. تفصیل د خان محمد سین پر پورکې.
د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې انتخاباتو پورې مربوط ټول شکایتونه باید په دقت وڅېړل شي، سرغړونکي د مجازات او د ملي خاینانو په نامه دې وپېژندل شي. د دې فدراسیون چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل داسې اسناد یې راټول کړي چې ښیي د انتخاباتو په ورځ یو شمېر کسانو سرغړونې او درغلۍ کړي دي. دوی وویل د حمل د 14 نیټې انتخابات د افغانانو په سرخندونو ترسره شوي او مربوط ارګانونو باید د دغو قربانیو درناوی وکړي. د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري په دې اړه وویل
ټاکنو د کمیسیون او امنیتي ارګانونو نه په خپله اعلامیه او دغې کنفرانس کې غوښتنه وکړه چې هغه په زرګونو شکایتونه، اسناد او مسایل چې د دوی سره مطرح شوي دي موږ د دغې کنفرانس له لارې د هغې د جدي بررسۍ او څېړنې غوښتنه کوو.
د وبل په ځینو مرکزونو کې رای پاڼې به وخت خلاصې شوي، په ځینو ضروري سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه نه وو او په ځینو سیمو کې یو شمېر زورورو رای ورکوونکي مجبور کړي چې یو ځانګړي کاندید ته رای ورکړي. د دې فدراسیون چارواکو وویل د دې ډول درغلیو ځینې اسناد مربوط ارګانونو ته سپارلي او هڅې کوي چې په دې اړه نور اسناد هم برابر کړي. د فدراسیون مشر خاغلی انصاری دا هم وویل که د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات دوهم دور ته لاړ شي باید له مخکښو کاندیدانو څخه یو هم تر شا نه شي. ده وویل که چیرې دوهم دور ته وتلی کاندید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي دریم کاندید چې تر نورو یې ډېر رای وړي باید انتخاباتو ته ودرېږي. د دې اعتراضونو او وړاندیزونو په هکله مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر واخیست. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وویل له هغو کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې په انتخاباتو کې سرغړونې کړي دي.
هر هغه چا چې درغلي کړي وي او ثابته شي موږ به د دوی سره د افغانستان د قوانینو په رڼا کې چال چلند کوو. که چیرې دوهم ځل ته لاړل موږ د قوانینو په رڼا کې ورته چمتووالی لرو چې د دوو کاندیدانو ترمنځ د 15 ورځو په موده کې د سره ټاکنه ترسره کړو. هغه دوه کاندیدان چې دوهم ځل ته ځي مکلف په دې باندې دي چې په دوهم ځل کې باید سره رقابت وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل په 14 تر سره شول. انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې لدې ویلي و چې سباندې 2 میلیونه کسانو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې دوی ته په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو سباندې 3000 شکایتونه رسیدلي چې په جدي توګه به وڅېړل شي.
که څه هم په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو او بې نظمیو ادعاوې شوي خو له امنیتي پلوه دغه انتخابات بریالي بلل شوي دي. د ترسره شوو انتخاباتو لپاره خو امنیتي تدابیرو ته په پام سره ډېر څېړونکي په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته په خپله د هیواد امنیتي چارې سمبالې کړي. په دې اړه لږ ځنډ وروسته
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغان ځواکونو په اړه یو شمیر بهرنیو څېړونکو ویلي دي چې مورال قوي شوی دی او د انتخاباتو په ورځ چې په لسګونو زره بهرني ځواکونه په خپلو اړو کې وو دوی په یوازې سره د ټول افغانستان امنیت وساته. خو دا معنی لري چې له دې سره به په افغانستان کې امنیت ټینګ شي؟ له احمد شیبری اورو.
د افغانستان د چارو امریکایي څېړونکي انډریو وایلډر رویټرز اژانس په کابل کې وویل د افغانستان انتخابات د طالبانو لپاره رښتونې ماتې وه او دا د افغانستان د خلکو بریا وه. رویټرز اژانس لیکي دوی ډلې د افغانستان ځینې پیژندل شوي سیاستوال او د دې هیواد ګاونډیان ممکن د انتخاباتو ابتدایي بریالیتوب په اسانۍ له ماتې سره مخامخ کړي. د دې اژانس په باور په پراخه کچه درغلي شایي د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راولي او قومي شخړې پراخې کړي. په دې اړه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وایي چې دا ځل د تیرو انتخاباتو په پرتله درغلی خورا لږې سوي دي. د رویټرز اژانس په باور بهرنیان به ممکن له طالبانو سره مرسته وکړي او هغوی ته وسلې ورکړي. خو د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي د مرګ له ګواښ سره سره په باران کې افغانان راووتل او رایې ورکړي چې دا یوه ستره بریا ده، حتی انتقاد کوونکي هم دا مني. په انتخاباتو کې د رویټرز اژانس په باور بهرني او افغان څارونکي امنیتي ځواکونو ته حیران شول چې د طالبانو مخه یې ونیوله او هغوی حتی په لویو ښارونو کې یو بریت هم ونه کړ. د نړیوال بحران د مؤسسې د کابل د برخې جګپوړې څېړونکی ګریم سمیت هم افغان ځواکونه ستایي او وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د انتخاباتو په ورځ ډېر بریالی کار وکړ. له ټولو اړخونو دوی خورا منظم وو. هغو سیمو ته ورغلل چې عادتا ترې دوی ستونزې لرلې او د دوی ثبات یې تهدیداوه. افغان ځواکونو بې اندازې کمال وکړ. ګریم سمیت زیاته کړه چې دا معنا نه ورکوي چې شخړې یو مخ په افغانستان کې پای ته رسېدلې دي. بل لور ته د افغانستان د چارو امریکایي څېړونکی انډریو وایلډر وایي له تیرو 1.5 کلونو راهیسې چې دی وخت په وخت د افغانستان حالات څاري، د انتخاباتو په ورځ په کابل کې د افغان ځواکونو هڅې تر بل هر وخت پراخې وي او کله هم د داسې هڅې نه وې لیدلې. تر رایې ورکولو وروسته ګڼو افغانانو خپل ځواکونه ونازول. وایلډر وایي ما یوه ډله ځوانان په کابل کې ولیدل چې ګېډۍ ګېډۍ کلونه ورسره وو او پر پولیسو یې ویشل. د افغانستان د چارو بل امریکایي څېړونکی بارنیټ روبین چې له 2009 تر 2013 کلونو پورې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جګپوړی سلاکار ووایي طالبان به روان کال او راتلونکی کال خپل زور وازموي، خو څرنګه چې انتخابات وشول له دې سره د افغان ځواکونو مورال قوي شو او د طالبانو مورال ضعیف شو.
د کابل چاپی خبرونه هم نن د نور مسلو ترڅنګ تر ډیره په ترسره شوې انتخاباتو لیکنې خبرې کړې دي. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپاڼو د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو او د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلانولو په اړه مطالب خپاره کړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان له قوله لیکلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې سباندې 3000 شکایتونه د کمیسیون ته رسیدلي چې صد پاسه یو نیم زری مستند او کتبی دي چې ټول به په جدي توګه وسیړل شي. د ورځپاڼې د کانکور ازموینې د نتایجو له اعلان سره سم د ولسمشر کرزي له قوله په یو بل مطلب کې لیکلي چې د کانکور ازموینې په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د خپلواکه کمیټه جوړه شي. محور غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د مشرانو جرګې هغه خبره راخیستې چې وایي سناتوران ټول د انتخاباتو د رښتینې نتیجې غوښتونکي دي. په دې اړه لیکنه کې د یو شمیر سناتورانو له قوله ویل شوی چې د افغانستان خلکو له ټولو امنیتي ګواښونو او ستونزو سره سره په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ او دا ډیره ضروری ده چې د هغوی رایو ته درناوی وشي او انتخاباتي شکایتونه سم وڅېړل شي. په مطلب کې راغلی چې کاندیدان ټول باید د انتخاباتو نتایج ومني او هغه کاندید ته درناوی وکړي چې تر نورو یې ډیری رایې ګټلې دي. د مشرانو جرګې غړو هم ویلي چې په انتخاباتو کې درغلی وي خونه دومره زیاتې چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ورسوي. انیس دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله د 1992 ملمریز کال د کانکور د نتایجو مسئلې ته ځانګړې کړي او وایي چې لسګونه زره ځوانان ناکام پاتې شوي او دا یو جدي ستونزه ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي خو لا هم ډېر شمېر ځوانان هر کال له لوړو زده کړو څخه لرې پاتې کیږي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د بیکاری سطح پراخه ده او همدې ته په پام دا ځوانان تر ډیره د خپلې کورنۍ او ټولنې د اوږو بار شي او دا پر هغوی منفي اغیز لري. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان حکومت په تیره د لوړو زده کړو وزارت باید د مسئلې ته جدي پام وکړي او پرې نږدي چې ځوانان له لوړو زده کړو نه بې برخې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې اړه لیکلي چې په انتخاباتو کې د شوې درغلې په بې طرفۍ سره وسیړل شي. لیکوال لیکي په انتخاباتو کې په شفاف ډول د درغلې وسیړل پر انتخاباتو د خلکو باور زیاتوي او دا ډیره اړینه ده چې دا پروسه په ښه ډول او پوره احتیاط سره پر مخ ولاړ شي. او ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په حواله په یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو سیړل په عملی ډول پیل شول. د ورځپاڼې د دې کمیسیون د ویان نادر محسنی له قوله لیکلي چې 228 شکایتونه د جمهوریت ریاست له کاندیدانو نه، 1503 د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه او 202 نور شکایتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو په اړه ترلاسه شوي. ویسا په یو بل مطلب کې د لویدیځو رسنیو له قوله لیکلي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د راتلونکي په اړه د افغانانو اندېښنې لرې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
منځنۍ دولسه شپږنوي چپو سربی سپو د غراز د آشنا رادیو سربی د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پوري اوریدلی شئ. او سمسمه ای زونه ریوال موضوعاتو ته مخه کهو. دی پاکستان په پلازمنه اسلام آباد کې په سبزی منډی کې نن سهار به می چاودنه لکتر لگه دروش کسان وژل او لدیر شو زیات د پیان کړل. په ټپیانو کې د زینو حالت نازک خودل شوی او چارواکو ویل چې خای د مړو شمیر پورته لاړ شي. د چاودنې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د اسلام آباد د امنیتی چارواکو د وینا له مخې د چهارشنبه په ورځ سهار د اسلام آباد د 46 سیمې په سبزی منډی کې چاودنه شوې چې تر دې دمه پکې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر ډیر شو زیات ټپیان شوي دي. د امنیتی چارواکو په وینا چاودنه د اسلام آباد د سبزی منډی په امرت منډی کې هغه مهال وشوه چې په منډی کې شاوخوا 2000 کسان موجود وو. دوی وایي چې د پیښې قربانیان د اسلام آباد او پنډی بیلابیلو روغتونونو ته لیږدولي او په ډیری روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د اسلام آباد د پیمز روغتون مسول ډاکټر جاوید لرسنیو سره په خبرو کې وویل چې نوموړي روغتون ته تر دې دمه 1 ټپیان وړل شوي چې په دوی کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی.
اس وقت جو موچری میں بھی وہیں سے میں آ رہا ہوں پھر
تر دے دماز مو رختن تا دروشت مڑی او تر دیر شجر ٹپیان راوڑل شیوی چی پدوی کی دزین او ٹپیان رختیائی حالت نازک دے او خاید مڑش میر پورت شی ٹپیان تا دوینے اڑتیا دا او مگ اسلام آباد لو سدن کو وختنا کو چل ٹپیان سر دوین مرستا اوکڑی دا اسلام آباد دی پولیس مشر خالد خٹک دا پیخ پزای کے رسنے سر پ خبرو کی ویل چی چاو دیدن کی مواد د میوی پیو پیٹے کی زای پر زای شیو
ہم اس کو ایگزیکٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہمارے پی ڈی سٹاف نے جو مجھے
بتایا وہ خطروں سے پورے پر دقیقت ہوگا سنو شوائلے خود زمان لمرانے سیڑے نے خی چپا چودنہ کے لئے سلور اور ترپینزو کے لئے چودی دن کے مواد کارل شویو او پیو پیٹے کے زائی پر زائی شویو او رستا والی زول شو خالد خٹک ہمدارا زوائل چی پولیسو او پاکستانی پوزیانو تر چودنہ رستا سیما محاصرہ کڑے او چانی زمالیات پیل کڑی دی تیسی میاو تین اسی دن کی دنو موغگ نخ پرولو پشد دی تلیفونی تماس لاری آزادی راڈیو تاویل دا چودنہ غگ دوم رزورا ورو چی دا پینڈا یا اسلام آباد تر ڈیرو لیر پرتو سیما پور واوریدل شو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو او د هیواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او پاکستانی وسلوالو طالبانو د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه له حکومت سره یو میاشتنی موقتی اوربند د رواني میاشت تر لسمې نیټې پورې غځولی دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم نواز شریف او د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د اسلام آباد چاودنه غندلې او دا یې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو اترو د سبوتاژولو سازش بللی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د اسلام آباد د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
د دغې پیښې په اړه به د یو شمېر عیني شاهدانو څرګندونې واورو چې په اسلام آباد کې مشال راډیو ته کړې دي.
دا چاودنه چې دا سهار وختي وسوله پر دې چې دا کم مامور پراته دي، دا د امور تو منډې دي. دا کم مامور چې خرڅېږي دا پیدا د پنجاب سیزن دی، د پنجاب څخه دا مختلف شیان راځي د امور خرڅو. دا په یو پیټي کې دننه و، په یو کارټن کې وسوله، په دې کې د ډېر مزدوران خلک مړ شو، په دې کې د ډېر دکانو والا مړ شو، په دې کې ډېر مزدوران زخمي او سپاران.
حاجي مومن ترین موږ تقریبا دننه منډې چو، دلته امور خرڅېږي هر سهار په 2 بجې 7 بجې بولې شروع کیږي. چې کم ټیم د ماکو زموږ دننه منډیان کو چې راموږ کولو لاشونو پراته زخمیان پراتو، انسانان پراتو، ان انتظامیان رالد، مختلف رضاکار خلقم رالو، بس انسانان سرپوت و گاڑیان کی واچ اسپیتال تا ورسول، انسانان کی زائر سلو، دیر افسوسناک واقعی ہے.
اقبال حسین، کم وقتی جی دماغاو شو، زبا مند آغا ٹیم کی رالم دلتا، اور دیر زیاد جی دیم ملیم پراتو، زخمیان ام دیرو، گاڑو دا مختلف گاڑو دا مخی جولا، بے اسپیتال تا ویولا لے، اگر ٹیم کی جی دیم بوری وقت میں دو وقت دماغاو شو، مختلف خلق رازی گانا، بازارون نلگا دل دا مال علی دا مرکز دے دا مندی لے، دل دا مال علی دا بے جی دی اوڑی پر علی پرچن بے خرسی بے دکان نوانی.
د اسلام آباد پیخی یو شمیر اش عینی شاهدانو په پلازمینه اسلام آباد کې په سبزی منډی کې نن سهار چاودنې لږ تر لږه دلوش کسان ووژل او له دیرشو زیات ټپیان کړل او اوس هم یوه نړیواله موضوع. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه فعالینو لخوا د اشغال شوو ودانیو د ستونزو د حل لپاره له زوره کار اخیستل نه دی رد کړي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اوري.
د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن خبریالانو ته ویلي چې که د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ودانیو د اشغال ستونزه د خبرو له لارې حل نسی نو له زوره به کار واخلي. روسي پلوه جلا غوښتونکو له یکشنبې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې په دوو ښارونو کې دولتي ودانۍ اشغال کړي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسن اواکوف د یوې حکومتي غونډې په څنډو کې خبریالانو ته ویلي چې دا ستونزه به په راتلونکو 48 ساعتونو کې حل سي. دی وایي دوه انتخابه دي، یوې د سیاسي مذاکراتو او بله د زور لار ده. د ښاغلي اواکوف په خبره هغه کسان چې مذاکرات غواړي موږ خبرې ورسره کوو او سیاسي حل لاره به مخته وړو، خو وایي هغه اقلیت چې شخړې غواړي نو له اوکراینی چارواکو څخه به قوي ځواب واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره شپه د دغو اشغال کوونکو او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو وروسته په لوهانسک کې له اشغال شوې ودانۍ څخه 150 تنه وتلې دي. د اوکراین دولتي امنیتي ځواکونو پرون ویلي وو چې مظاهرتیانو د یکشنبې په ورځ په لوهانسک کې د امنیتي ځواکونو سیمه ییز دفترونه نیولي، په ودانۍ کې چاودنه کړې او 60 تنه یې برمته نیولي، خو دغه ایده په خپله د مظاهره کوونکو لخوا رد شوې ده. د اوکراین په پلازمینه کیف کې امنیتي ځواکونو ویلي چې د تیر شپې تر خبرو وروسته 150 تنه له وسلو پرته له ودانۍ ووتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان په خپله روسي پلوه اشغال کوونکي دي او که برمته شوي کسان. تر دې وروسته په اوکراین کې انټرفاکس خبري اژانس ته دغو کسانو شمیر 650 وشد او ویل چې د مظاهره کوونکو او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ لا اوس هم د ودانۍ د تخلیه کېدو او اشغال د ختمېدو په اړه خبري روانې دي. روسي پلوه فعالینو پرون د هر ډول چاودنی او یا برمتنیونی خبره رد کړي، خو دای منلی چې د اتوماتیکو وسلو دغه زیرمې نیولې ده. د انټون بنوم یو روسی فعال ویلی چې دوی برمتنیولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د لوهانسک ودانی یو له هغه څو اشغال شوی ودانی څخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د مظاهره کوونکو لخوا نیول شوی. دوی له کیف څخه د خپلواکۍ لپاره د سیمه ایز ټولپوښتنی غوښتنه لري. د اوکراین حکومت وایي دا د روسیې په مشرۍ د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي اوکراین تجزیه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سیشن به په ورځ روسیې اجنټان او د هغې یوه ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د جلا غوښتنې لانجو ته لمن وهي. دوی وایي شای مسکو د کریمیا په څیر د پوځي اقداماتو هڅه کوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس ضیاءالحق امرخیل سره د ترسره شوو انتخاباتو پر مختلفو مسئلو غږېدلی و، خو اوس په افغانستان کې دوه نیمې بجې دي. جانقا الکوزي ته به وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو مشران وایي د انتخاباتو شفافیت به هرو مرو تامین او شکایتونه به په جدي توګه وڅیړي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د انتخاباتو په ورځ د څارونکو په حواله څه باندې 11,000 سرغړونې او درغلې شوي. د روغتیا وزارت وایي په داسې حال کې نن د روغتیا نړیواله ورځ ولمانځله چې د افغانستان په ځینو سیمو کې لا هم خلک له ساري ناروغیو څخه ځورېږي. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي د پاکستان د مرکز اسلام آباد په لمن کې د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 23 کسان مړه او لاویا او زیات ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین افاکوف وایي که چیرې د هیواد په ختیځ کې له سیمه ییزو حکومتي ودانیو څخه د بلتون غوښتونکو د وتلو خبرې ناکامه شي، دوی به له قوې څخه کار واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن د مونتینګرو او سلواکیا له مشرانو سره د اوکراین په حالاتو بحث وکړ. په هند کې د 50 پارلماني انتخابات نن دوهم پړاو ته داخل شول او په څلورو شمال ختیځو ایالتونو کې رای ورکونه پیل شوې. په بغداد کې د یو لړ بمی چاودنو له امله زیات شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. او د اروپا د امنیتو همکاري سازمان وایي د تاجکستان چارواکو په هیواد کې د جمهوري ریاست د سمو انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې سازمان وړاندیزونه نه منلي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي ملي پولیسو ترې د کوکنارو د نه اړولو په بدل کې 10,000 پاکستانی کلدارې اخیستې دي. دغه کس نه غواړي نومې واخیستل شي ځکه چې وایي له ګواښ سره مخ کیږي. هغه ادعا کوي دا درېیم ځل دی چې د کوکنارو د ځمکې د نه اړولو په بدل کې ترې ملي پولیسو پیسې اخیستې دي. او مهرباني وکړئ
دلته دا حکومتي سیاو چې دی معنا بس اوس دا موږ په ناوړه کښت اخلاصي خیر خو دا خپل مجبوري په خاطر چې وا دا نمزه کوي سړی لري هغه تاریخ په کړلې دي. نو دا دریم ځل دی چې خوشته والا د خپل سرپی واړي کچیر دی معنا باور هغه چې دریم وار اوس نو څوک نه طاقت لري سرپی ورکی کنه کې ور دوی تاریخ ورماتي. نو
تاسو نه څومره پیسې غوښتي؟ یعنی په څومره ځمکې څومره پیسې غواړي؟
بس چې دوی بس کلی دی پر دې کلی باندې 15,000 والا کې پر دې 14,000 والا کې په داسې والا کې
دا پولیس دی اردو دی ملي امنیت دا د کوم ارګان کسان دي؟
دا دا حکومتدانیم په خبره ده، ولسوالیم په خبره ده، زه به خپل دستور حالات هم درته وایم.
او مهرباني
وزه کیر کاله ما مشریف ول سوال دلته مشته پوسټي ویله ورته سوار سی معنا ما ته مرکړی جا تاریخ ماته نو ورته ته یو درخواست ورته وکړې مشوارلو هغه ته چې مشورې یاده کړ هغه په ما بس نه نیستلو په چابک ته ماتوي ادا مو وسته ورته پیدا کړه لپاره بیا راایله کړل چې پوستې والا ته چې د ټول مړو لاغره ټول ماته پاره ول چې یا سبا مشته 5 لک روپیه راکې بالا تاریخ څوک نه ماتي ذمہ
یعنی دا پولیس هغه کسان چې پیسې ورکوي د غوی کوکنار نه اړي او دا کسان چې پیسې نه ورکوي دا غوی اړي هم د څه مساله ده استاد پیسې ورکړي کنه تاسو خپله څومره ځمکه ده په څومره ځمکې م څومره پیسې ورکړي دیر زره نو فکر نه کوئ چې دا خو تاسو دوه نقصه کوئ یو دا چې یوه ستره ګناه چې تاسو کوکنار کوئ او بله دا ستره ګناه رشوت ورکوئ نو هم په رشوت ورکولو کې زیان کوئ او هم داسې فکر نه کوئ چې دا یوه اشتباه ده ولې تاسو نور شیان نه کوئ بیا داغی کوکنار نه تاسو څومره تخپل څومره پیسې لاسته راوړي چې داغی نه ډیر زره لا رشوت هم پولیس ته ورکړي
هغه نه یو مانی بره چې ته سلویش تیر دی هغه بره په 2000 5000 په لک روپیه دا چې بره بیا خرڅېږي نو بره یو چې څنګه باندې شکر منه
یعنی دا پیسې کله که تاسو غنم وکړئ یا نور څه وکړئ تاسو دا پیسې ترلاسه کولی نه شئ
یا هغه یو بوجي امبار دی په 5000 کلداری دی نو هغه خپل غمبار او مصارف له نه جوړي
نو اوس غوښتنه هم څه ده تاسو څه غواړئ
نو موږ دا غواړو چې د حکومت څخه معنا وکړو رسیدلې دی دا خلک معنا د غرفو سره مینه کې اوس موږ نو ځکه څه کاوري نه چې ما چې چاته ورادو کوه موږ خپل را دښتې موږ ورپېټلې هم کښتونه په کښتو اوس کار ونه لري اوس پاتې معنا رسیدلې
حکومتي ادارو ته تاسو مراجعه کړئ فکر نه کوئ دا یو ډول فشار هم په هغه کسانو ده چې دوی کوکنار کوي نو دا یو ډول لار هم ده چې هغوی نور کوکنار ونه کوي تاسو څه فکر کوئ که دا بډای اخیستل هلته ادامه ولري نو تاسو به بیا هم کوکنار وکړئ
فشار نه دی خو خلک د مجبورۍ په خاطر کوي نو دا خو په دغه خاطر یې کوي نه څوک دوی ته وایي چې وکړه څوک نور ته وایي چې مه کړه
مشخص د کومه پوستې نوم اخلی داسې ځانګړی کوي چې د کومه پوستې نوم اخلی چا تاسو نه پیسې اخیستي
دا یو پښتنه ده دا ټولې په دغه کار اخته دي دا غسل کومنداني ولسوالي ټوله پخته ده ولې چې دلته تر مخکې خبر کلي ته ورکې دا پیره کاغه چې ټولې کړلې بارکا چا نه کړې ورته د ولسوالي کمپاین راستي دا غوړ مات کې پیری هغه نو ما خپل ته ټول ویدلې دا کله پرې وخه له موږ کوه هغه ورکلې هغه د پاسور چې نه کړو دا غدا ماس
تاسو پوهیږئ چې موږ دغه خبرونه نیغ په نیغه د شکایت کوونکي او دولتي مسؤلینو ترمن د خبرو پر بنسټ چمتو کوو خو له دې عمله چې دغه کس ونه شو کړی زموږ سټډیو ته راشي نو موږ د دوی د ستونزې په اړه د کورنیو چارو د وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د معینیت له مطبوعاتي مسؤول سید مهدي کاظمي سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په هغو ولایتونو کې چې کوکنار کرل کیږي نو پولیس یې په نه اړولو کې له بازګرانو سره همکاري کوي
در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در ابتدا باید بگم که برنامه محو اراضیه
وګورید هلمند ولایت په سنگین ولسوالی کې په لومړی سر کې د کوکنارو د لمنځوړلو پروګرام له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لخوا په ولایتونو کې د والیانو په مشرۍ ترسره کیږي د قانون د تنفیذ ادارې په توګه له موږ نه صلاحیتونه اخیستل شوي تر ډیره بریده خو بیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس په ولایتونو کې د کوکنارو د لمنځوړلو په پروګرامونو کې فعاله برخه اخلي دا چې ځینې ویلي او یا یې ستاسو له پروګرام سره تماس نیولی افغانان د افغانستان د جنوب خلک د هغه کسان دي چې ډیر کولای شي له موږ سره همکاري وکړي او د کوکنارو په لمنځوړلو کې مرسته وکړي موږ داسې موثق اسناد او شواهد چې وښي خدای مکړه له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس یا په هلمند کې د پولیسو منصوبین له هغو کسانو سره چې کوکنار کوي هغوی سره د پیسو د اخیستو په بدل کې همکاري کوي او کوکنار یې له منځه نه وړي نه لرو د مسکراتو او مخدره موادو سره د مبارزې د قانون له مخې هغه څوک چې کوکنار کوي هغه مجرم پیژندل کیږي او هغه جرم ترسره کړی نو له هغې سره پولیس قانوني چلند کوي او که دغه کسان د کوکنارو له کروندګرو سره لاس ولري قانوني چلند به ورسره وکړو موږ ډیر ژر د هغوی د نیولو لپاره اقدام کوو
دوی په ځانګړې توګه دا کوي چې پولیسو ترې پیسې اخیستې او پولیسو د دوی په کلي باندې 5 لکه کلدارې ایښي دي او تر دې دمه له ده څخه پولیسو 1.5 زره کلدارې اخیستي دوی وایي چې د امنی قمندانۍ ته یې مراجعه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی ښاغلی کاظمي تاسو د دغه ادعا په اړه څه وایئ
ما در مورد یک ادعا است، ادعایی که به صورت شفاهی ساخته شده باشه.
دای و ادعا ده هغه ادعا چې په شفاهی توګه ذکر شوی وي. زموږ لاسته تر دې دمه کوم اسناد او شواهد نه دي رسیدلي چې وخی پولیسو له چا پیسې اخیستي وي. موږ ته مجرم مجرم دی. موږ ټولو مجرمینو ته پیوسترګه ګورو. هغه څوک چې مخدره مواد وکړي موږ د هغه کس په نیولو او د کوکنارو د اړولو په اړه به اقدام وکړو. دوی دې له خپلو موثقو اسنادو سره راشي، خپل اسناد دې زموږ په واک کې کېږدي. که وروسته تر هغې موږ اقدام ونه کړ نو موږ ملامت یو.
دا خو یو جرم دی چې خلک کوکنار کوي او له دې ویرې حکومت ته مراتلی نشي. نو که دوی غواړي چې له حکومتي مسؤولو کسانو نه شکایت وکړي، په دې اړه خپل شکایت حکومت ته څنګه ورسوي؟
شماره 119 پولیس در کل ولایت افغانستان قابل دسترس
است. ښه، که داسې کسان په پولیسو کې وي چې له خلکو د کوکنارو د نه اړولو په بدل کې پیسې اخلي، تاسو ژمنه په دې اړه څه ده چې تاسو به په دې اړه څه وکړئ؟
مواد مایع است. ببینین، اسناد او شواهد مدارک برای دستگیری یک شخص ضروری است.
زموږ ژمنه دا ده ګوره، د یو کس د نیولو لپاره اسناد او مدارک حتمي دي. موږ او تاسو پوهیږو نشو کولای د یو چا ازادي سلب کړو. کله چې موثق اسناد او شواهد ولرو، د هیواد یو تبعات د جرم په اړه موږ د هغوی په نیولو کې اقدام کوو. له اسنادو او شواهدو پرته نشو کولای. هغه کسان هم چې شکایت لري رادی شي، رسمي د خپل شکایت وکړي. که د خپل ولایت په امنیه قمندانۍ کې مشکل نه اوریدل کېږي، هغوی د پولیسو 119 شمیرې سره تماس ونیسي. مرکز کې د کورنیو چارو د وزارت معینیت شته. خپل اسناد او شواهد دې راولیږي. هغه وخت که موږ مجرم ونه نیوه، نو موږ د افغانستان د خلکو په وړاندې ملامت یو.
که داسې کسان په پولیسو کې وي چې د پیسو په اخیستو سره خلکو ته د کوکنارو د کرلو اجازه ورکړي، څه ډول سزا د هغو کسانو ته دغه پولیسو ته په پام کې نیول شوې؟
قانون یکسان بر روی کلګي تطبیق میشه. ما قوای تنفیذ قانون است. ما در سال 1392 نزدیک به 20 نفر از موظفین خدمات عامه را دستگیر، ما قماندان یک از ولایت‌ها را دستگیر کردیم. قماندان بعضی
قانون در طول په وړاندې یو ډول تطبیقیږي. موږ د قانون د تنفیذ قوای موږ په 1392 کال کې شاوخوا شل کسه د عامه خدمتونو موظفین ونیول. موږ د ولایت د امنیه قماندان ونیول، د ځینو ولسوالیو د امنیه قماندانان مو ونیول، د نیمروز د امنیه پخوانی قماندان مو ونیول چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود. عدلی او قضایی دارو ته مو معرفي کړل. نو موږ ته دا واضح ده او د افغانستان خلکو ته هم باید واضح وي چې د مخدره موادو په کاروبار کې هر څوک چې لاس ولري، که هغه یو عادي کس وي او یا داسې کس وي چې په دولت کې وي او له خپلې دولتي وظیفې ناوړه استفاده وکړي، موږ د هغو اسنادو او شواهدو له مخې چې په لاس کې ولرو، که په هرې څوکۍ او مقام کې وي، ډېر ژر یې د نیولو اقدام کوو بې له کومو ملحوظاتو.
په خواته د تاسو د هلمند ولایت یا د بل ولایت په ساته د کومه قضیه درلوده چې کوم پولیس د مخدره مواد د قاچاق یا د کوکنارو د کرلو په برخه کې له کاروانګارو سره همکاري وکړي؟
ببینیم، در مرحله اول ما برنامه ما این است که ما بتانیم زمیندارهای بزرگ مشخص کنیم، کسایی که سطح گریب زمینه.
وګورئ، په لومړي پړاو کې زموږ پروګرام دا دی چې موږ وشو کړای چې د زیاتو ځمکو خواندان وپیژنو. هغه کسان چې د روزمزد په توګه دهقانانو ته په سلګونو جریبه ځمکې په کرایه ورکوي او هغوی د کوکنارو او مخدره موادو کرلو ته مجبوروي، تر څو له هغې لارې موږ وشو کړای هغه کسان چې کروندګرو ته اسانتیاوې برابروي، موږ د هغوی د نیولو لپاره اقدام وکړو. موږ دا شل کسه چې مخکې مې وویل، دا ټول هغه کلي ارقام دي چې په واک کې لرو. دا کسان په مرکز ولایتونو کې نیول شوي دي. زما اوس په دقیقه توګه په یاد نه دي چې د عامه خدمتونو کوم کارکوونکي مو چې نیولي وو، کوم یو یې په هلمند ولایت کې و که نه. خو په تېرو کلونو کې موږ داسې کسان په هلمند کې نیولي وو چې له دولتي وظیفې څخه په ګټې اخیستو یې د مخدره موادو په کاروبار کې اسانتیاوې رامنځته کولې. کله چې زه وایم هر څوک چې د نظام په هرې رتبې کې وي او د مخدره موادو په کاروبار کې لاس ولري، نو که موږ اسناد او شواهد واک ولرو، موږ ډېر ژر د هغوی د نیولو اقدام کوو.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا پروګرام د افغانستان انتخاباتو ته ځانګړی کړی چې تیر شنبه تر سره شول او میلیونونه افغانانو د ټول هیواد په کچه ګډون پکې وکړ. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل دی. له ښاغلي امرخیل سره به په دې پروګرام کې د انتخاباتو اړوند مسایل وڅېړو. ډېره مننه امرخیل صاحب چې زموږ د خبرونې مېلمانه شوئ.
تاسو نه هم مننه. مننه کوم بیا ازادي راډیو څخه چې واقعنې موږ سره د ټاکنو په پروسه کې بالخصوص د آگاهي ورکولو په پروسه کې کافي مرسته کړې، همکاري کړې ده.
په سر کې راته وایي امرخیل صاحب چې په ټول هیواد کې انتخابات څنګه ترسره شول، هغه هدف چې تاسو درلود د رای ورکوونکو د ګډون لپاره هغه هدف ترلاسه شو؟
مننه. د تیرې ټاکنې یعنې اوس د شنبې ورځې ټاکنې شپاړسم د حمل ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول اړین تدابیر نیولي چې خوشبختانه په ډیر ښه شکل باندې هم امنیتي ډیر ښه وضعیت امنیتي ارګانونو ښه دغه امنیتي تامین کړی ورته، او همدارنګه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تدابیر نیولي وو، هم همدارنګه ولس خپل تعهد ښکاره کړ، او همدارنګه په ټاکنو کې برخه واخیستله. دلچسپي ډېره زیاته موجوده وه.
د انتخاباتو په ورځ یوه عمده ستونزه چې خلک ورسره مخامخ شول په مرکز او ولایتونو کې هغه د رای پاڼو کمښت و. څه علت و چې رای کمې شوې د انتخاباتو په ورځ؟
وګورې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو اساس لري رای پاڼو ته، یا مراکزو ته، یا محلاتو ته. د احصایې مرکزي څخه چې هغه معلومات ترلاسه کړي وو، هغه مو نظر کې نیولي چې په ټول افغانستان کې واجد شرایط څومره دي. هغه په دې معنا باندې چې چا 13 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، که یو نارینه ده او که ښځینه ده. همدارنګه د 2009 مورد مو په نظر کې نیولي وو، 2010 د خلکو اشتراک مو نظر کې نیولي وو، او همدارنګه نوم لیکنه مو نظر کې نیولي. په جمع کې خلکو ته لاسرسی برابر شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنو ته د شنبې ورځ باندې عملا په ساحه کې 14 میلیونه خوشه رای پاڼې په ټول افغانستان کې موجود. اما د خلکو اشتراک د شنبې ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم کنفرانس درلود، په حدود 2 میلیونه خوشه خلکو اشتراک کړی ده، یعنی تدابیر ډېر ښه شکل. اما د رای پاڼو کمبود موضوع غواړم یادوري وکم، په تخنیکي لحاظ دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډېر قابل د قبول او اعتبار نه لري، ځکه موږ په ټول افغانستان کې خپل مراکزو کې کارمندان موجود وو، په محلاتو کې کارمندان موجود وو، د دفاتر لوړ پوړي چارواکي هلته موجود وو، د ولسوالۍ په سطحه باندې نمایندګان موجود وو. موږ هیڅ وخت خپل دفاترو نه داسې معلومات ترلاسه نه کړ چې 10 بجې 12 بجو کې تر 12 بجو کې په کوم مرکز کې درې پاڼې خلاصې وي. اما دا د کاندیدانو د
هدف دا دی چې هغو سایټونو کې یا په هغو محلاتو کې چې له 10 ساعتونو څخه مخکې رای پاڼې خلاص شوي تاسو یې په شک کې اچولی، دغه شک هم که لږ واضح کړئ، آیا هلته تقلب شوی دی، یعنی رای پاڼې ضایع شوي، او که رای پاڼې په مکمله توګه چې شپږ سوه د هغه مرکز ته رسېدلې نه دي؟
دوه درې بار خدا تقسیم کوم. یو دا ده که چیرې له 10 یا 12 بجو او 12 بجو نه مخکې یا 2 بجو نه مخکې په جمع کې وایم که چیرې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته کوم معلومات کوم کاندید هواداران یا کاندیدانو شریکول، موږ ورته په دې باندې په شک سترګه ګورو چې خپل کارمند تماس نه دی نیولی، ځکه د موږ کارمندانو ټولو سره ارتباطي وسایل موجود وو، هم د نظیم صحوي سره، هم د ټاکنو د ورځې کارمندانو سره، هم د فاتیرو سره. اما موږ دویم د تخنیکي لحاظ د یو کاندید د هوادارانو په غوښتنه باندې مواد نه سلی،
یعنی تاسو وایئ چې دا غوښتنه د کاندیدانو
د هوادارانو اکثره. دویم دا چې هغه مراکز چې 3 بجو کې یا 3 بجو نه وروسته مواد خلاص کړو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه هغې ټولو ته رسیدګي وکړه، په ډېر ښه شکل وکړه، یو ساعتي مدت هم تمدید کړه، خلکو ته لاسرسی برابر کړه په ډېر منظم شکل. او دویم د تخنیکي لحاظ په یو مرکز ته موږ 600 رای پاڼې لیږو، او اقلا هر رای د هند کې ولا قانوني شي 500 دقیقې کې
لا ساعت مجموعه
لا ساعت کې.
اما امرخ
قبلوي دا نه چې 5 بجو 9 بجو 10 بجو کې یو مرکز ته باید شک پستر ورته وګورو، باید په دیش شکل باندې
نو څه کوي تاسو په مرکز کې چې داسې تاسو تر راپور درلو د چالت 9 بجو یا 10 بجو رای خلاص شوي، تاسو به څه کوي؟ فقط د شک پستر ورته ګورئ که تاسو دغه مرکز رای صندوقونه ګورئ چې ری به
هغه خو موږ د خپل کارمندانو سره چې بیرته تماس نیول او اکثره هغه مراکز کې اوراق موجود وو، یوازې د کاندیدانو هوادارانو کله چې قطار غټ لیدلی یا غوښتلی چې ډېر زر دا رایه ورکړي، موږ یو سیستم لرو. داسې هم نسو کولی چې مثلا په یو وخت کې موږ ډېر محلونه خلاص کړو چې تر 10 بجو پورې رای د هند خلاصې او هغې نه وروسته څوک مراجعه ونه کړي. یعنې ما په خپل شک باندې په خپل ام باندې زه چې کله کابل کې څو مراکزو ته لاړم، مې ځینې ملیدنه وکړه په حیث د رئیس دارالانشا د ټاکنو خپلواک کمیسیون، په حیث د یو تخنیکي شخص د ادارې، ما په 1 بجه کې ولیدل چې په یو محل کې بیروبار و، حتی تر 300 پورې خلکو رای ورکړی، یا 310 یا 320 پورې. اما داسې مراکز هم شتون درلودل چې ځکه هلته یو پروسه طی کېږي، هلته به هر کار شمېره لیکل کېږي، هلته ګوته پرنګ کېږي. اما په جمع کې که یادوري کوم مثبت اړخ دی، ډېرې ښې ټاکنې وي.
نړیوالو هم وویل چې د افغانستان انتخابات د تېرو ځلونو په پرتله ډېر مثبت و. اما راپور نه موږ درلوده چې په کندهار کې، هرات کې، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې، حتی د کابل په شمول، د رای پاڼو د کمښت له امله ځینې خلک خلق درایور کول له حق څخه محروم شول تاسو ته دوی در خورنه
از مطلق دانه تایدوم کملری پروتوسی می کداسی په کابل کې درې مناطق سره موږ د مشکل سره مخامخ شو په وخت زمان ورته رسیدګي اوس حتی په کابل کې د مراکز وجود درلودل چې تراتنی مپورې حمل ترې دی اوس ځکه خلکو ته لاسرسی برابر سو څوک چې په قطار کې وو هغه تکمیل سو هم په هرات کې په داسې شکل باندې هم په بلخ کې په داسې شکل باندې خلکو ته په کافي اندازه باندې لاسرسی برابر سو هیڅ مشکل په دې مورد وجود نه
درلود. تاسو ویل چې شاوخوا 10 میلیونه رای پاڼې په ولایتو کې موجودې وې اما 9 میلیونه کسانو رایه ورکړه دا د نورو رای پاڼو سرنوشت چې سو تاسو د دې لپاره چې اندېښنې له منځه یوسئ دغه رای پاڼې به څارونکو ته وښیي.
موږ د افغانستان خلکو ته مکلفیت کړو د ټاکنو خپلواک کمیسو چې حسابدهي ورکړو حساب ورکو چې څومره رای پاڼه مو چاپ کړې وه څومره مو ولایتو ته لیږلې ده څومره مو په ګودامونو کې ده څومره مصرف شوې ده او څومره بیرته د مراکزو نه بیرته ستنه شوې د هر رای پاڼې مکلفیت او مسؤلیت موږ لرو چې خلکو ته حساب ورکو.
بله امرخیل صاحب کاندیدان وایي چې په ځینو محلاتو کې په خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې چې د میدان وردګ ولایت موضوع په هغې ورځ هم یاده شوله ځینو کسانو د یو خاص کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي د دې لپاره چې د اورېدونکو اندېښنې لرې شي هغه صندوق چې د یو کس لخوا یا د یو ډل لخوا ډک شوی دی دغه بل صندوق سره چې هلته 600 کسانو په کرایه اچولي یا 200 کسانو په کرایه اچولي د هغه سره به توپیر تاسو د راشمیرنې پر مهال څنګه کوئ؟
موږ د لپاره میکانیزم لرو سیستم دلته موجود ده د ټاکنو خپلواک کمیسون اراده د دی لري او ډیر باعزمه اراده لري هر هغه ځای کې چې رای دهي سوی ده د خلکو د رای څخه به حفاظت کړي کوم ځای کې چې رای دهي نه ده سوی خلکو په ټاکنو کې برخه نه ده اخیستې د هغې په پاکاری باندې موږ مکلفیت لرو هغه به پاکوو حق و باطل نه جدا کوو پاک رای به د خراب نه جدا کوو پاک به د تقلب نه او تقلب به د پاک نه جدا کوو ځکه دا موږ مکلفیت ده او لست اطمینان د دې ورکو چې دې کې حوصله نه کار واخلي ما او دې ادارې باندې باور وکړي دا معلومیږي کله چې موږ صندوق ته مراجعه کوو هلته واضح معلومیږي آیا ناظر دلته موجود وکونه اسناد او شواهد دلته شته دي کله چې موږ صندوق ته مراجعه کوو موږ ګورو چې دا ټول یو نفر ټیک مارک کړي دي که دا مختلف کړي دي آیا موږ ګورو چې واقعا مال ترې دي هیڅ سوی دا یا تنها د فرم د نتیجې فرمه موږ ته راستول سوی ده دا هغه مواردی تخنیکی لحاظه تخنیکارانو همدارنګ د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې مواردو باندې کار کوي د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي چې دا ټول موارد په نظر کې نیول کیږي.
بله جناب امرخیل صاحب د افغانستان مرکز کابل ته د انتخاباتي موادو انتقال هم پیل شوی دی او داسې ویل کیږي چې د دغه اونۍ تر پای پورې یعنی د پنځشنبې تر ماښامه پورې به ټول صندوقونه کابل ته راورسیږي تاسو د دې صندوقونو خوندیتوب ته څومره ډاډمن یې؟
د ټاکنو خپلواک کمیشن ټول مواد چې کوم دی ټاکنو پر اساس استفاده شوی د هغې تدبیر تر انتقالېدلو د پلان په اساس مخته ځي موږ اکثرت مواد بیرته را انتقال کړي دي هغه لري پرتی ولسوالۍ چې پاتې دي ډېر محدود ولسوالۍ د هغه انتقال به هم تکمیل شي همدارنګه د نتایج فرمی یا کسوړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر د نتایج ملي مرکز ته انتقال پیل شوی ده او پروسه هم د 13 ورځې نه پیل شوی ده ولسې په دې مطمئن اوسیږي ولسې فقط حوصله مندۍ نه کار واخلي او کمی سیبان دی همچنان اطمینان دی ورکو چی دی هر رای نه چی دی دی هر زحمت سی پیغه ورد بانی بسله نامنی پا غال خیستو هم دارنگا اغا جوی وزیت هم مساعد دیر نو او دی دونه پا شوق و زوق دو مراکز خواهد تلی دی رای نه به نگه داری کن اما بات غلط رای تقلبی رای یو نفر صندوق ده کول تهدید کول ناظر لیو مرکز نشالل یا دی چاپگشت یا خلاف کار کول د مواردی کې د ټاکنو خپلواک کمیشن ډیر جدي ده ولستي مطمئن اوسې چې حق به حقدار دي ان شاء الله
د انتخاباته پر ورځ باندې امرخیل صاحب تاسو خپل ویل چې 211 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تاسو خلاص نه کړی شو اما داسې راپورونه هم شته چې هغو مرکزونو ته مخکې نه رای پاڼې لیږل شوې وې ځینو ته د دې لپاره چې په دې برخه کې هم د اورېدونکو اندېښنې راپشي څو وایي اورېدونکو ته چې د هغو مرکزونو چې په غیر رسمي باندې له هغو رای پاڼو نه په غلطه استفاده نه کیږي
مونږ هر هغه مرکز چې بند شوی ده ډېر زر به دهغه کوټ مشخصات هم رسنې سره هم مدني ټولنو سره هم د افغانستان خلکو سره شریکو او د مواد اطمینان ورکو چې مواد نه سوء استفاده شوی نه کې چیرې سوء استفاده شوی په کملره منطقه کې په هغه کې باندې وړاندې به مقاومت کوي د ټاکنو خپلواک کمیسول یعنی مقاومت په دې معنی چې هغه باطلېږي ځکه کله چې مرکز بند وي راپور راسي چې امنیتي ارګانون امنیت نه ده تامین کړی مرکز خلاص شوی نه ده د خلکو هلته لا ګډون نه ده کړی او مواد نه پس انتخاباتو نه سوء استفاده شوی اول خو دا موجود نه ده په داسې شکل باندې که چیرې په داسې شکل شوی عاملین ته به سزا هم ورکول کیږي او همدارنګه هغه مرکز به باطلېږي او 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 د ټاکنو خپلواک کمیسون د تیرو ټاکنو بشتر تجارب نه په دې مواردو کې استفاده کوي یعنی زه بیا هم خلاصه کوم دا مورد څومره رای پانې ټاکنو خپلواک کمیسیون چاپ کړي، څومره مراکز بند شوي دي، څومره محلات موجود، څومره استفاده شوي، څومره غیر استفاده دي، دوی وی پانې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په حساب د افغانستان.
امرخیل صاحب، افغانانو په ډیر شوق سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته، اوس دې ته منتظر دي چې نتیجې معلوم شي. تاسو ویل چې د رایو شمیرل مو پیل کړي دي، کوه چې د رایو قسمي نتیجې څه وخت اعلانېږي او وروستۍ نتیجې به څه وخت اعلان شي؟
موږ کوشش کوو هغه تقسیم اوقات مو چې محل ویشن چې د نتایجو د اعلان لپاره ترتیب کړی ده د همغه په اساس باندې مخته ځو. د قسمي نتایج امیدوار یو چې په ظرف د 4-5 ورځو کې موږ ولسته څه شی وړاندې کړو، او همدارنګه نهایي نتایج به موږ په 24 دسمبر باندې تقسیم اوقات په اساس باندې، ځکه پس له دې نه چې شکایتو محترم کمیسون خپل بررسي شکایتو ته رسیدګي وکړي د هغې نه وروسته موږ اعلانوو.
یوه اندېښنه اوس دا ده چې ممکن لکه څنګه چې له حالاتو ښکاري ځینې کارپوهان هم په دې نظر دي چې د افغانستان د خلکو رایې تیت شولې په 8 کاندیدانو باندې ممکن انتخابات دویم ځل ته ولاړ شي، که دویم ځل ته ځي تاسو ورته له مالی او تخنیکي پلوه څه ډول چمتووالی نیولی؟
خوشبختانه هم د مالی له لحاظه هم د تخنیکي له لحاظه که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې ورقمونه ده چاپ کړي او هغه هم هغې مشخص کمپنۍ سره ورباندې بحث سوی ده چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپیږي. اما د قانون اساسي په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایي نتایج اعلان کړو دویم دور ټاکنې ترسره شي.
تاسو ډاډه چې په دې دوه اونیو کې به وروسته له چې لومړنی دور نتیجه ورنه کې په دوه هفتو کې به تاسو وتوانیږئ چې
د دویم دور لپاره تخنیکي لحاظ لوجستیکي لحاظ تدابیر نیولې دي، ولسته مطمئن اوسېږي انشاءالله. او هغه هم د لوجستیکي لحاظ تخنیکي لحاظ یوازې د دوه کاندیدانو ترمنځ ولایتي شورا ټاکنې ورسره نه وي او مرستونځي او مشکل نه وي چې په کوم فکر کېږي تدابیر لرو او مکلفیت لرو د قانون په اساس باندې ټاکنې ترسره.
امر خیل صاحب، سره دې چې تاسو ویل چې تر اوسه د رایو شمیر معلوم نه دی، نوی شروع شوی دا بهیر، اما په فیسبوک کې او ځینو نورو اجتماعي سایټونو کې موږ ګورو چې حتی کله کله د انتخابات خپلواک کمیسیون په ادرس باندې نه پیږم چې دا ادرس به جعلي وي که واقعي، په فیسبوک کې ځینې ارقام وړاندې کېږي، مثلا ویل کېږي چې پلانکای کاندید په دغه ولایت کې دومره رایې لري، پلانکای کاندید په دغه ولایت کې دومره رایې لري، دغه ارقام څومره دقیق دي؟
نتایج عموما اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې ارتباط لري. هر هغه نتیجه چې د ټاکنو د رسمي نتایجو نه مخکې کې یو کاندید اعلان یا کوم نهاد اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره رسمیت نه لري، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ داسې رسمي پاڼه وجود نه لري چې هغه دی د نتایج اعلان کې یا د تخمین فعلاً ورکوي چې فلانی کاندید دومره وړي دي بل کاندید دومره وړي دي. اما بیا هم په دې کې غوښتنه د موږ کاندید صاحبانو څخه دا ده اولس ته خبره چې حوصلې نه کار واخلي، پرېږدي چې دغه اداره چې د قانون له لحاظه مکلفیت لري په همغه شکل باندې چې وعده یې کړې د افغانستان خلکو سره نتایج اعلان کړي. نتایج لپاره
یعنې دغه کوم نتیجې چې په فیسبوک اعلانېږي
رسمیت نه لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره رسمیت نه لري. امیدوارې سو چې کاندید صاحبانو همدارنګه نور دوستان چې په دې مواردو کې کار کوي د ولس ذهن مشوش نه کړي.
ډېره مننه امر خیل صاحب د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلی. فقط په پای کې غواړم ستاسو پیغام به ورو چې خلکو ته څه وایي او د جمهوري ریاست او همدارنګه د ولایتي شورا کاندیدانو ته څه وایي.
ولس ته زموږ پیغام ده د غوښتنه مدارسې په دې مرحله کې د رشمیرونو یا د جنبندۍ مرحله کې د حوصلې نه کار وکړي، په دې ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې باور ولري او موږ اطمینان ورکو چې دوی د هر رای نه به موږ حفاظت کړو. هر هغه ځای کې چې تقلب سوی ده، سرغړونه سوی ده، خلاف د اصولو مقرراتو کار سوی ده، که هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمون کړی، که هغه د کاندید کړی وي، که هغه د دوی هوادارانو کړی، که هغه حکومتي چارواکي کړی، که نورو کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطمینان ورکوي د افغانستان خلکو ته چې حق رایه صحیح رایه د غلط رای نه پجدا کوي. او په دې کې تصمیم لرو، اراده به عزم لرو، قوي اراده لرو چې دا کار بکوو او ولست مطمئن اوسئ.
ډیره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. ل خپل میلمه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر ضیاءالحق امرخیل صاحب څخه ډیره مننه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
چه ده سم شور ما شور یه ما شر و سون چه ده سم شور ما شور یه ما شر و سون پکاز کاته کردم مک مرو سون پکاز کاته کردم مک مرو سون چه ده سم شور ما شور یه ما شر و سون
پزے کریے خلوت بت کنا کیجیے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجیے نہ سنم پیات میں جے گارو سوم دہ سنم پیات میں جے گارو سوم چتا ہو سن شور ماں شوریہ ماں شہر ہو سن چتا ہو سن شور ماں شوریہ ماں شہر ہو سن پکا رکھا تے کور دم مجمع رو سن چتا ہو سن شور ماں شوریہ ماں شہر ہو سن